دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش وایي متحده ایالاتو د 2002 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت مقصد 100 میلیارد ډالر ضایع کړي. دا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپل کتنه چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوی و ځنډولې ده. دوستانو ستړي مو شئ، زه اجملاند میر احمد صافی په همکارۍ درته د ازادي راډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په مکړې د دې سات خبرونو ته د افغانستان د سرحدونو قومونه او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پختونخوا ایالت کې د قبایلی سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو ورخیز اقدام بولی او ردوي. ټاکل شوی چې په ولسی جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر سبا پیل شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12 لپاره پلان شوی و پرون وځنډوله. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پختونخوا ایالت کې د قبایلی سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو ورخیز اقدام بولی او ردوي. د دې وزارت مرستیال ازادي راډیو ته ویل اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پختلی او دا ګام د ډیورن کرخې ته د رسمیت ورکولو د هڅو په لړ کې پورته کړی. محمد یعقوب احمدزی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې اسلام آباد د قبایلو د برخلیک په اړه باید له پروتوکول سره سم له افغان حکومت سره مشوره کړې وای.
موږ موقف دا دی چې باید حق هغه قبایلو ته قومونو ته ورکړی شي او دا قومونه نه غواړي چې هلته هغه کوم سیستم چې دوی ده هغه له پښتونخوا سره یا هلته پوځ راشي هلته پولیس راشي. دوی غواړي چې هغه پخواني سیستم باندې چې آزاد قبایل دي باید خپل ازادي وساتي.
دا پاکستان پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې قبایلي سیمې د شمال لویدیز خیبر پښتونخوا ایالات برخه ګرځي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام او د محمود خان اڅکزي په مشرۍ د پښتونخوا ملي او عوامي ګوندونو د پارلمان په دې غونډه کې له ګډون ډډه کړې وه. ټاکل شوی چې په ولسی جرګه ولسوالیو شوراګانو کې د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر سبا پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل چې د لازمو شرایطو لرونکو کاندیدانو اسناد د جوزا په 28 نیټه اخیستل کیږي او د کاندیدانو وروستۍ لیست بل ارزونې وروسته اعلان شي.
د شمې په ورځ به په کابل کې او همدارنګه د افغانستان په تلو دي شو ولایتونو کې هغه کاندیدان چې غواړي راتلونکو ټاکنو کې خپل ځان نوماند کړي هغوی به زمونږ دفترونو ته راځي او هغوی به هغه فورمې اخلي چې د کاندیداتورۍ لپاره د کمیسیون لخوا تهیه شوي دي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي، اروپایي ټولنې او د انتخاباتو ځینو څارونکو ډلو په دې اړه اندېښنه ښودلې وایي په دې برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په موساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مشران د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت الوتکو پرون سهار په موساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر دوو مهمو مرکزونو حملې وکړي او په ترڅ کې د طالبانو ګڼ شمېر مشرانو تمرګ ژوبله اړولې. د خبر پاڼه کې راغلي چې دا بمباري د طالب مشرانو پر غونډو شوي خو د وژل شوو دقیق شمېر او د طالب مشرانو نمونه نه دي ښودل شوي. په دې اړه پرون د قاتم ملاتړ ماموریت هم ریپورت ورکړی و خو هغوی هم په دې بمبارۍ کې د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه و ښودلی. وسلوالو طالبانو په سیمه کې بمباري تایید کړې ده خو ویلي چې دوی ته پکې زیان نه دی رسیدلی او ادعا یې کړې ده چې د عامو خلکو په کورونو شوي. دا امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12 لپاره پلان شوی و پرون وځنډوله. خغلی ټرمپ د کیم جونګ اون په نوم په یو لیک کې چې پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ ویلي داسې احساسوي چې اوس مهال له نوموړي سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی. خغلی ټرمپ وروسته په یوه وینا کې ویل چې جنوبي کوریا او جاپان د شمالي کوریا پر ضد د احتمالي عملیاتو په مالي لګښتونو کې له امریکا سره د برخې اخیستو ډاډ ورکړی. دی وایي ما د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره خبرې وکړې. هغوی نه یوازې له شمالي کوریا ویریږي نه بلکې لیوال دي چې که پر موږ بد حالت تحمیل شي له متحده ایالاتو سره په احتمالي پوځي عملیاتو کې هر راز مالي لګښتونو ته اوږه ورکوي. خو د ټرمپ له پرونیو څرګندونو په عین حال کې داسې ښکارېدل چې د راتلونکي کتنې لپاره یې ور خلاص پرېښی دی. دا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له ایران سره د اټومي تړون د فسخه کېدو د واقعي په اړه خبرداري ورکړي. خاغلی پوتین دا سرګندولي پروند د روسي په سن پیټرسبورګ خار کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره لکتنی او روسته په ګډه خبري کوونډه کې وکړي. پوتین د اروپایي هیوادونو د هغه هڅو ستاینه وکړه چې د ایران له اټومي موافقه څخه د امریکا له وتلو وروسته د دې موافقه د ژغورنې لپاره پیل کړي، خو نوموړي په عین حال کې د دې موافقه د لمنځتلو د ناوړه واقعي په اړه خبرداري ورکړي. دواړو مشرانو پر نړیوالو مسلو هم خبرې وکړي. خاغلی مکرون په ګډه خبري کوونډه کې ویل فرانسا او روسیه پر دې موافقه لري چې د سوریې د کړکیچ لپاره باید له نړیوالو قدرتونو سره په ګډه یو سیاسي حل لاره وموندل شي. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د هومس خار ته نږدې پر یو پوځي هوایي ډګر د توغندي حمله شوې. په ریپورټونو کې ویل کېږي چې د سوریې د هوایي مدافع ځواک د دې حملې مقابله کړي. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا پرون ریپورت ورکړ چې په مرکزي سیمه کې د سوریې پر پوځي هوایي ډګر د دښمن لخوا يرغل وشو، خو د هوایي مدافع سیستم د دې حملې په وړاندې مقابله وکړه او هدف ته رسیدو مخکې شنډ کړه. په ریپورت کې نه دی ویل شوی چې دا حمله چا کړې. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو مفتش وايي متحده ایالاتو د 2002 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مقصد 2 میلیارد ډالر ضایع کړی دي. په دې اړه په ریپورت سربیره دا موري چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وايي د زورواکو په ګډون د ملي او ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي د قانونو د استخراج په وړاندې ستونزې جوړوي. همدارنګه به واوري چې د فرانسې خبري اژانس ګوانتنامو زندان د وضعیت په اړه او دغلته د بندیانو د نامعلوم برخلیک په اړه یو ریپورت خپور کړی. په تفصیل به تاسو خبر کو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به په بل ریپورت کې واوري چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپله کتنه ځنډولې. لویدیز ورسپانو ته به کتنه هم ولرو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دا افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش او بخې د امریکا د مرستو سر مفتش وایي متحده ایالاتو د 2002 او 2010 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مقصد 2 میلیارد ډالر ضایع کړی. د سیګار مشر پرون په دې اړه په څرګندونو کې ویل چې د امریکا د مالی مرستو د ګټې پر ځای تاوان اړولی. جان سوب کو ویل چې پریمانه پیسو د ثبات راوستو پر ځای د خپل سر وسلوالو ډلو مشان نور هم پیاوړي کړي دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ناامن ولسوالیو کې د سمدستي ثبات دراوستو په مقصد په داسې یو هیواد کې چې د ډیرو پیسو د جذب قابلیت نه درلود خورا زیاتې پیسې ولګولې. سیګار په خپل نوی راپور کې وایي چې د امریکا حکومتي ادارو د 2002 او 2010 کلونو ترمنځ د افغانستان په ناامن سیمو کې د ثبات راوستلو لپاره 2 میلیارد ډالر ضایع کړل، خو دا پروګرام له ځینو اتلوالو هڅو سره سره تر ډیره ناکام و. راپور زیاتوي د امریکا پوځ د افغانستان په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو ترګواښ لاندې دي د عامه تاسیساتو او ښوونځیو د جوړولو لپاره پر مرستندویو ټولنو فشار راوړ چې په نتیجه کې ډېرې پروژې ناکامې شوې. راپور یادونه کوي چې د دې پروژو د ژر تر ژره عملي کولو لپاره د امریکا حکومت خورا زیاتې پیسې ولګولې او دې کار زورواکانو ته د فساد موقع برابر کړه، او نتیجه دا شوه چې اکثرو پروژو د ګټې پر ځای تاوان پیښ کړ. د سیګار مشر جان سوپکو په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د پریمانه پیسو د ثبات راوستو پر ځای جنگ سالاران یا د خپل سر وسلوالو ډلو مشران پیوړي کړل.
When we poured so much money into these unstable environments,
کله چې موږ د بے ثباته چاپیریال ته ډېرې پیسې واستولې، موږ د هغو جنگ سالارانو او ځواکمنو کسانو د رامنځته کېدو له ستونزې سره مرسته وکړه چې قانون یې په لاس کې اخیستی. که په خاص ډول محلي پولیس یاد کړم، نو له یونیفورم لرونکو ملیشو او جنگ سالارانو پرته بل څه نه و. نو دا حکومت چې موږ هلته رامنځته کړ، ماهیت یې هومره بد و لکه له دوی مخکې تروریستان چې هلته و. د سیګار راپور یادونه کوي چې افغان ځواکونه او د ملکی ادارو مامورین د هغه خوځښت د پرمخ بیولو لپاره چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې پیل کړی و، په مجموع کې یا لیوالتیا نه درلوده یا ورته چمتونه و او یا ناتوانه و. خو ښاغلی سوپکو په خپلو څرګندونو کې د اوسني حکومت په مشرتابه کې یو شمیر ځوانانو ته د کار د فرصت د برابرولو ستاینه هم وکړه.
As long as the current government is still surrounded by these young, honest
تر هغه چې په اوسنی حکومت کې داسې صادق د قدر وړ تعلیم یافته ځوانان وي چې د حکومت د ملاتړ لپاره ډیر خطر پر ځان مني، او د ولسمشر ځینې دا جګپوړي سلاکران چې کله زه له هغه سره د کتنې لپاره ځم هلته وینم، تر څو چې دا کسان هلته شته زه ښه احساس لرم او خوشبینه یم، خو کله چې هغوی له مخې لرې شي له یو لړ ستونزو سره مخامخ کیږو. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار په خپل راپور کې وایي متحد ایالاتو په 2001 کال کې افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو پر مهال په دې هیواد کې د اصلاحاتو دراوستو او د ملي ادارو د جوړولو لپاره د خپل توان په اړه ناسم تصور درلود. پرونی راپور چې تقریبا 300 مخه لري د هغو راپورونو د لړۍ څلرم دی چې سیګار په افغانستان کې د ترلاسه شویو درسونو د لړۍ په نوم چمتو کړی دی. په دې راپور کې د هغو مالیم رستو په اړه څېړنه شوې چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د بیا رغونې پر پروژو لګولې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست په ټینګار سره وایي چې د زورواکو په ګډون د ملي شورا ولایتي شوراګانو یو شمیر غړي د قانون په وړاندې ستونزې جوړوي. نرګس تهان چې د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبري غونډې ته خبري کولې، کڅ هم د دې کسانو نمونه وانخیستل، خو زیاته یې کړه چې د امنیت شورا ته په استولي رپورت کې نمونه یاد شوې دي. له کابل د رحمت الله افغان په رپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت سرپرست وای د امنیت شورا تر پریکړې وروسته به د هغو زورواکو او د ملي شورا اولیتي شوراګانو د غړیو نمونه له رسنیو سره شریک کړي کوم چې د قانونو د قانوني استخراج پر وړاندې ستونزې رامنځته کوي او یا هم په خپل سر ډول سپړي. نرګس نهان د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو کسانو نمونه امنیت شورا ته سپارلې دي.
له طالب او داعش نه ګیله نشته، ځکه دوی د نظام دښمنان دي. دوی نه یوازې د قانونو په برخه کې، بلکې په هر ساحه کې چې غواړي نظام ته زیان واړوي دریغ نه کوي. غواړم واضح ووایم چې د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي شته چې موږ یې جدي ستونزو سره مخ کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د قانونو په وړاندې د ستونزو د راپیدا کولو په اړه د ملي شورا او د شوراګانو په جنو غړیو تور پوري کیږي، بلکې تر دې مخکې هم د ملي شورا یو شمیر غړي په غیر قانوني توګه د قانونو په غیر قانوني استخراج اترن سوي وو. افغانستان ګڼ طبي سرچینې او قانون لري چې سره زر، مس، لاجورد، نفت، تالک، مرمر، د ډبرو سکاره په ګډون بلابل نورې قیمتي ډبرې پکې شامل دي. د پداس حل کې د چې د ګلوبل ویټنس په نوم یو غیر دولتي نړیوال موسسې په خپل وروستي راپور کې ویل دي چې داش د عربستاني او پاکستانی ماهرانو په مرسته په افغانستان کې د قانونو کیندل اپیل کړی دي. د دغه موسسې په راپور کې د جنو کسانو په حواله چې هویت یې پټ ساتل سوی راغلي چې اسلامي دولت ډلې یاداش د ننګرهار په جنو سیمو کې ماشینونه او نور تجهیزات ځای پر ځای کړي او عملاً یې د قیمتي ډبرو استل اپیل کړي دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست که څه هم دغه راپور په ښکاره تایید او یا هم رد نه کړ،
خو زیاته کړ چې دغه راپور په چمتووالي کې دوی له ګلوبل ویټنس موسسې سره امرسته کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د ګلوبل ویټنس موسسې د راپور د تایید ترڅنګ وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د ننګرهار په شمول په ځینو ولایتونو کې قانونه اسپړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان که څه هم دغه تور نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو وایي چې که داسې څه موجود وي د افغانستان د قانونو او پیترولیم وزارت د مخه ونیسي. هغه وایي حکومت تل د خپل بام واورې د نورو په بامونو وراچوي. خپل حکومت ستونزې لري، مدیریت نه لري. له بده مرغه په تېرو څه باندې څوارلسو کلونو کې د قانونو او پیترولیم وزارت رهبري ته داسې څوک رانغی چې دغه وزارت مدیریت کړي. شک نشته چې موږ په ټولو ابعادو کې ستونزې لرو. زه نه تاییدوم او نه یې هم ردوم ستونزې شته، خو په اصل کې ستونزه د وزارت په مدیریت کې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی هم ورته نظر لري. د افغانستان د قانونو او پیترولیم وزارت سرپرست وایي چې په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي او خوندیتوب لپاره د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست د کارکوونکو په ګډون یو محافظتي کمیټه جوړه کړې چې دوه ورځې وړاندې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. هغه نهان زیاته کړه چې د دغه کمیټې د پریکړو په عملي کېدو کې به امنیت شورا له دوی سره بشپړه همکاري وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا خزینه عالمانو کانفرنس د اسلامي همکارۍ د سازمان لخوا جوړیږي. افغان خزینه عالمان هم پکې ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزارت د دې کانفرنس په اړه جزئیات ندي ورکړي، خو وایي د خزو رول به په دغه کانفرنس کې مهم وي. محمد حدیث پردیسی په اړه له کابل رپورټ لري.
د خزینه عالمانو کانفرنس هغه ناسته چې افغان حکومت ورته هیله مند دی. دغه کانفرنس چې د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې د عالی شورا په خبره د افغان میرمنو د ګډون لپاره هم ورته چمتو ولې نیول کیږي. د ولسي جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د سولې په خبرو کې د ښځو رول مهم بولي، خو ټینګار کوي چې دغه کانفرنس باید د پخوانیو هغو په څیر نمایشي نه وي. دی وایي دغه کانفرنس په نیک فعال نیسو او هیله لرو چې د سولې د ټینګښت په برخه کې د عملي اقداماتو لامل شي، نه دا چې نمایشي او کلیشه‌ای وي. خزینه عالمان چې د سولې په برخه کې خپل غږ پورته کوي فکر کوم غیس به ولري. یو ورځ مخکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عادل راس په افغانستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان له دایمي استازي سره د خزینه عالمانو د کانفرنس د جوړیدو په اړه خبرې کړې او همداشانې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د خزو ونډه مهمه بللې. په هغه اعلامیه کې چې د دې وزارت لخوا خبرې شوې، میرمن راز ویلي خزي کولای شي د وسلوالو له صفونو خپل ورونه او خاوندان را وګرځوي. په دې کتنه کې د کانفرنس د سره ګوالی وخت او ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او یا هم د افغانستان د علماو شورا نظر هم ولرو، خو د دې ادارو ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. دا معلومه نه ده چې دا کانفرنس به د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره ګټه ور تمام شي. تر دې دمخه د سولې علي شورا غړي حبیبي سرابي ویلي چې د سولې په اړه په ډیرو ناستو کې د ښځو ګډون نمایشي دی او په دې خاطر یې نیوکه کړې وه. خو د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي له ازادي رادیو سره په خبرو کې دې نیوکو ته داسې ځواب وایي. دی وایي هغه څه چې د حکومت اړوند کېږي د ښځو لپاره ټول فرصتونه برابر کړي دي، او د ولسمشر ټینګار هم پر همدې دی چې د ښځو ونډه د سولې په پروسه کې باید تثبیت شي او د ښځو په حقونو باید معامله ونه شي. حکومت د قانون مطابق خپلې ټولې هڅې کوي چې په افغانستان کې د ښځو ونډه قوي شي. بلخوا د سولې علي شوراوی هر ګام چې د سولې د خبرو اترو لپاره پورته کیږي هرکلی کوي. دغه شوراویان احسان طاهری وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتووالی نیول شوی، خو په اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس هم دا چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفیو لاستنګزي ورته کتنه کړي.
سټراتفور کمنټری خبرونې له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو په اړه یو مطلب لیکلی. په لیکنه کې راغلی چې له طالبانو د پاکستان ملاتړ او افغانستان ته د زیاتو امریکایي سرتیرو لیږلو ته په کتو سږ کال د افغان اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په هدف له طالبانو سره خبرې د اټکل وړ نه بریښي. سټراتفور کمنټری لیکي چې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې به هم سږ کال د افغانستان پر سر خرابې شي. د لیکنې په دوام لولو چې په پاسنیو خنډونو سربیره د افغانستان په قضیه کې د ایران ښکېلتیا لا پسې د سولې چانسونه پیچلي کړي. په نږدې راتلونکو کې د حل لارې موندلو پر سر د طالبانو په لیکو کې جلاواله هم ستونزې ولاړې کړي. سټراتفور کمنټری لیکي چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو هیڅ څرک نه تر سترګو کیږي. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي که ترهګر په افغانستان کې بریدونه زیات کړي افغان حکومت به له ناټو او امریکا مرسته وغواړي. لویدیز کاروونکي د تالکم پاوډر په پیرلو افراطیان تمویلوي. دا د ګارډین برټانوي ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلي چې په لویدیز کې کاریدونکي تالکم پاوډر تر ډیره د افغانستان له ختیځه د هغو کانونو له تالک ډبرو لاسته راځي چې ترهګرې ډلې پرې حاکمې دي. تالکم چې په عامه ژبه ورته د ماشوم پوډر وایي د ماشومانو له پوډر نیولې د سینګار تر موادو رنګمالۍ او آن د موټرو په پرزو کې کارول کېږي. ګارډین ورځپاڼې زیاته کړې چې د ننګرهار د چین ولسوالۍ په ځینو سیمو کې چې د تالک ماربله او کرومایت قانون لري داعش ډله واک چلوي. داعش ډلې په دې او گاونډ سیمو کې چې پکې ډېرې زیرمې پرتې دي له طالبانو سره سختې جګړې هم کړې دي. ګارډین ورځپاڼه د یو رپورټ د موندنو په اساس لیکي چې داعش ډلې هڅه کړې څو پاکستان ته یو لار خلاصه کړي څو همدا معدني مواد په اسانۍ ورسوي. امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تالکم پاوډر ډېره برخه له پاکستانه ورځي. تالک پاوډر له قانونو د طالبانو د کلنۍ 300 میلیونه ډالري عوایدو یوه لویه برخه هم جوړوي. ګارډین ورځپاڼه د ګلوبل ویټنس کمپاین د مشر نیک ډونووان په حواله لیکي کته هم تالک پاوډر به په هالیوډ کې د چلیدونکي خونی الماس یا بلډ ډایمنډ فلم په اندازه جذابیت ونه لري خو کیدای شي یو خونی منرال وي. بلډ ډایمنډ یا د خونی الماس فلم په افریقا کې د الماسو د استخراج له لارې د ترهګرو تمویل نندارې ته وړاندې کوي.
دوستانو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو خو وسیو نړیواله مسله راخلو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپل کتنه چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوی و پر نو وسنډوله. خغلی ټرمپ په دې اړه د سرګندونو پر مهال د خورا زیات قهر او سرګندې دښمنۍ یادونه وکړه او شمالي کوریا ته د هر بې پامه او احمقانه عمل د احتمال په اړه خبرداری ورکړ. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په نوم په یو لیک کې چې پرون سپینه مانی خبر کړویلې دي چې دای داسې احساسوي چې اوس مهال نوموړي سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی. خغلی ټرمپ ویلي شمالي کوریا د خپل اټومي وړتیا په اړه خبرې کوي خو د امریکا اټومي وړتیا هم زیاته ده چې دای دعا کوي له هغو کارخستو ته هیڅ کله اړتیا پیښ نه شي. خغلی ټرمپ وروسته په دې اړه په خپل وینا کې وویل چې جنوبي کوریا او جاپان د شمالي کوریا پر ضد د احتمالي پوځي عملیاتو په مالی لګښتونو کې د برخې اخیستو ډاډ ورکړی.
I believe that this is a tremendous setback for North Korea and indeed a setback for the world.
زه باور لرم چې دا د شمالي کوریا لپاره یو لوی پښاتک دی او د ټوله نړۍ لپاره هم پښاتک دی. ما د دفاع وزیر جیم ماتیس، لوی درستیز او پوځي مشرانو سره خبرې وکړې. زموږ پوځ چې د نړۍ په هر ځای کې ډیر ځواکمن دی او په دې ورستیو کې نور هم پیاوړی شوی د اړتیا په صورت کې چمتو دی. پر دې سربیره ما د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره هم خبرې وکړې. هغوی نه یوازې له شمالي کوریا ویریږي نه، بلکې لیوال دي چې که بد حالت پر موږ تحمیل شي په احتمالي پوځي عملیاتو کې له امریکا سره هر راز مالی لګښتونو ته اوږه ورکړي. هیله ده چې پراتلونکي کې به د شمالي کوریا په برخه کې مثبتې خبرې پیښې شي، خو که داسې ونه شي موږ تر پخوا زیات چمتو یو. ولسمشر ټرمپ په عین حال کې وویل چې پر شمالي کوریا بندیزونه او فشار به دوام وکړي. د شمالي کوریا یو چارواکي د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس هغه وینا رد کړې ده چې ویلي وو د شمالي کوریا برخلیک به هم د لیبیا په څیر احمقانه وي. چوی سون هوی چې له تیرو لسو کلونو راهیسې له متحدو ایالاتو سره په ناندریو کې ښکېل دی پرون وویل چې هیواد باید د خبرو لپاره سوال ونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې که ډیپلوماسي ناکامه شوه شمالي کوریا به بیا خپل اټومي زور نندارې ته وړاندې کړي. خو د ټرمپ له پرونیو څرګندونو په عین حال کې داسې ښکارېدل چې د راتلونکي کتنې لپاره یو وار خلاص پرېښی دی. هغه د شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې وویل
که ده کله هم زمونږ د ډېرې مهمه سرمشریزې په اړه نظر بدل شو، نو یا زنګ راته وهه او یا لیک راته ولیکه.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړو ته د یو اپارتمان کلی پرون وسپارلې. ښاغلی عبدالله په دې مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وویل افغانان له خپلو سپورتي اتلانو سره مینه لري او حکومت یې هم ملاتړ کوي. محمد حدیث پردي سی په اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي که څه هم افغانستان له سختو حالاتو تیریږي، خو د افغان ورزشکارانو ویاړونه ولس ته خوښي ور په برخه کوي. ښاغلی عبدالله چې د پنجشنبه په ورځې په کابل کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړو ته د یوه اپارتمان د کلی د ورکړې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې افغانان له خپلو ورزشکارانو سره مینه لري او دی هم پرې ویاړي.
خوشحاله سم که امروز یک فرصتی هست که بایسی یک مثال
دی وی. زه خوشحاله یم چې نن دا فرصت برابر شوی چې د ورزش لی و مثال څخه د قدردانۍ په پار د اپارتمانونو کې لی تاسو تسپارو. تاسو د افغانستان خلکو ته خوښي راوړئ او دوی در سره مینه لري او تاسو د ټول ولس استازیتوب کوئ.
شما نمایندګی اس کل افغانستان میکنین.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ملي ټیم وویش لوبغاړو ته وروسته له هغې د یوې و اپارتمان د ورکړې فرمان ورکړ چې لوبډلې د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې اتلولې خپل کړه. خدا چې افغان لوبغاړو ته د ورکړل شوي اپارتمانونو کار اوس بشپړ شو، نو ځکه یې کیلۍ هم نن ور وسپارل شوې. د ښاغلي کرزی د فرمان له مخې د فوټبال لوبغاړو ته اپارتمانونه د الامارات په خارګوټي کې ځانګړي شوي دي. که څه هم افغان ورزشکارانو تل په حکومت دوی ته د نه پاملرنې له امله انتقادونه کړي، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت به د امکان تر بریده د ورزشکارانو لاسنیوی وکړي. په تیرو څو کلونو کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې وکړای شول چې د نړۍ په بیلابیلو میدانونو کې په خزه لیدو سره د افغانانو سربیره د نړیوالو پام هم ځان ته راواړوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړي وایي افغان ولس تل له دوی سره مینه کړې او د امکان تر بریده لاسنیوی هم کړی، خو له حکومت نه راضي نه دي. د فوټبال د ملي ټیم غړی حمید الله یوسف زای:
موږ نن خوشاله یو چې اوسنی وخت کې د وحدت ملي حکومت د طرف نه موږ ته دغه اپارتمنونه تسلیم شو او دا یو ورزشکار لپاره دا ډیر کم هغه دی، امکان نشته. ولې چې هغوی ډیر محنت کوي، ډیر د افغانستان لپاره خواریانې کوي تر څو پورې د افغانستان نوم وباسي په ټول نړۍ کې. خو د حکومت نه بیا هم موږ دا غواړو چې راتلونکي زموږ ورزشکاران ځوانان چې دوی باید مدنظر ونیسي او دوی باید زیات تشویق دي. نه زیات
د فوټبال د ملي ټیم بل لوبغاړی معروف محمدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ورزشکارانو هڅونه او په دې برخه کې پانګونه کولی شي چې تر ډیره ستونزې حل او ترلاسه کیدونکي ویاړونه زیات کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالعزیز خاکری زئی در غنده ولسوالی د کندهار ولایت څخه خبر کوم. ازادي رادیو ته سلامونه وایم او د سلامو وروسته ټولو مسلمانانو ته د روژې مبارکي وایم او د مبارکي وروسته پیغام پرېږدم. پیغام او ګرانو سوداګرو او تجارانو او مسلمانانو ته خصوصا بیا دغه د شنو میوو په دا روژه کې د مسکینانو سره نکشه کوي. ډېر مشان ګران کړي دي او تر پخوا مو یو په دوه ګران کړي دي چې واجه څه شي د واجه خدا ده چې روژه راله خلک ثواب ګټي. تاسې غیران ګټي په غیران کې خو هېڅ شی نشته. سبا به بېرته درته ولاړ شي. نو د چا سره چې سړی نیکي وکړي دا به ډېر ښه وي. دا شان نکي ارزانه کوي. وسلام په احترام. وعلیکم الله وبرکاتہ. قاری محمد رسول د ننګرهار نه ازادي راډیو ته خپل کیلي وړاندې کوم. پس سلام د ننګرهار محترم نوی والی سیتا ننګرهار ته خره اخلاص وایم. الله جل شانه دې وکړي چې د ننګرهار خلکو لپاره دا والی سیب د خدمت یو مصدر وګرځي. او ورته دا هم یو خواهش وړاندې کوم چې موږ سرکونه او بلونه ګډوډ پراته دي. د کچاړي نه نیولې تر برکاټ کوټه پورې یو 12 کیلومتر اندازه سرک لرو چې څو واري سروې ډیزاین شوی دی او تر اوسه پورې د پخېدو هیڅ چارې نشته دی. او یو سکول چې د جړی بابا په نامه یادېږي نو دا هم ګډوډ پروت دی. ولیدلې ولسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو والی صاحب محترمه که چېرته دغه زمونږ 12 کیلومتر سرک او دغه پل راته جوړ کړي نو دا به وسلام به احترام. ما پیغام دا دی د ګریشتو د سوالي نا طالبان دا خاصي دا پیغام چې په لیا د خدای د ایران او د پاکستان لپاره د خپل ملک مخرب وي دا بندونه مخرب وي دا پلان مخرب وي ایران او پاکستان د پیښې درکې د توای وای واسه دا بخښه بار باندې دی من باندې بل دی دا خراب په لیا د خدای بس کې مرسي بیا یو بن بم دکسي باندې د خپل ملک د پاکستان او د ایران لپاره مخرب وي په لیا د خدای وسلام په ایران
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د آزادی رادیو دریز نه دے
هر تصویر کی زر خبریستا د خپل سیمی غوره عکسونه او ویډیوی کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږې د ایمیل آدرس مده آزادی ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په خیبر پختونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو اړخیز اقدام بولی او ردوي. ټاکل شوی چې په ولسی جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر سبا پیل شي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په موساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مشران د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل شوي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12مې لپاره پلان شوی وه پرون وڅنډوله. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ایران سره د اتومي تړون د فسخه کېدو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړې. ښاغلي پوتین دا څرګندولې پرون د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره له کتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې وکړه. دوستانو خبرونه ملاساده یې راډیو نه واوریدل. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته لاړ شو څو نور رپورټونه هم لرو. د فرانسې خبري اژانس د ګوانتانامو زندان او دغلته د بندو زندانیانو د وضعیت او نامعلوم راتلونکي په اړه یو رپورټ خپور کړی. فرانس پریس وایي پر امریکا د 2001 کال تر بریدونو وروسته ګوانتانامو ته وړل شوي اکثره زندانیان هغه مهال ځوانان وو خو اوس یې عمرونه پاخه شوي. رضوان مراد په دې اړه جزئیات لري.
پر متحده ایالاتو د 2001 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې تر حملو وروسته د تروریزم پر ضد د امریکا د جګړې په لومړیو کې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې یو شمېر نیول شوي کسان ګوانتانامو زندان ته واستول شول. د فرانسې د خبري اژانس په وینا اوس څه د پاسه 15 کاله وروسته زیاتره زندانیان چې هغه مهال ځوان او کم عمر وو پاخه عمر ته رسېدلی دي. سپینې ماڼۍ په روانه اونۍ کې ظاهرا دا ومنله چې په ګوانتانامو زندان کې د پاتې 40 زندانیانو د برخلیک د معلومولو لپاره نه کوم پلان او نه هم سیاسي اراده موجوده ده. د امریکا دفاع وزارت د ګوانتانامو د زندانیانو په اړه معلومات نه خپروي خو ویکیلیکس او نیویارک ټایمز د دې زندان په اړه ځینې معلومات افشا کوي. فرانس پریس وایي د ګوانتانامو زیات عمر لرونکي زنداني یو اویا کلن سیف الله پراچه دی چې د پاکستان دی او تر ټولو ځوان او کم عمره بیا د سعودي عربستان تبا حسن محمد علی بن عطاش دی چې اوس 2.5 کاله عمر لري. په ګوانتانامو زندان کې تر ټولو پیژندل شوی زنداني 53 کلن خالد شیخ محمد دی چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د بریدونو اصلي طرح بلل کیږي. شپږویشت زندانیان داسې هم دي چې له 2002 کال راهیسې په ګوانتانامو کې بند دي خو په هیڅ جرم نه دي تورن شوي. د سره صلیب نړیواله اداره په کال کې 4 ځله له ګوانتانامو زندان کتنه کوي چې معلومه کړي د زندان وضعیت د توقیف د ځای له معیارونو سره برابر دی او کنه، او له زندانیانو سره د زندان د مسؤلانو چلند هم څېړي. د فرانسې د خبري اژانس په وینا د ګوانتانامو زندان په کال کې 450 میلیونه ډالر لګښت لري. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د نړیوالو قوانینو له مخې متحده ایالات باید د ګوانتانامو زندانیانو ته روغتیایي خدمات برابر کړي. که څه هم د سپتمبر د 11مې د بریدونو خاطرات په یو نه یو ډول تتیږي، زیات شمېر امریکایان په دې خبر نه دي چې لا هم په ګوانتانامو زندان کې خلک ساتل کیږي. سپینې ماڼۍ په خپل پالیسي بیان کې ویلي چې ګوانتانامو زندان دا مهال له ساختماني او سیستم له نظره له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ دی او که پاملرنه ورته ونشي ښایي د زندان د ساتونکو او زندانیانو ژوند له خطر سره مخ شي. سپینې ماڼۍ د دې زندان د بیا رغولو لپاره له کانګرس څخه د اضافي بودیجې غوښتنه کړې ده. فرانس پریس وای تر اوسه نه بندیان په ګوانتنامو کې مړ شوي دي چې د امریکا د پوسټ په وینا اکثرو یې ځانوشنه کړې ده. خو په څه ډول چې د ګوانتنامو وضعیت دی ښایي دا وروستي کسان نه وي چې په خپله خپل ژوند پای ته رسوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. وروسته لاغې چې امریکا د ایران له اټومي تړون نه ووتله، واشنگټن د اروپا د المونیم او وسپنې پر وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې. د اروپایي ټولنې د لویو هېوادونو مشرانو لکه جرمني او فرانسې له چین او روسیې سره خپلې اړیکې ډېرې کړې. په همدې حال کې د بشري حقونو سازمان د فرانسې او جرمني په مشرانو ټینګار کړی چې د چین او روسیې له مشرانو سره د لیدو پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د هغوی اندېښنې ورسره شریکې کړي. فریبا ظاهر د دې رپورټ جزئیات وړاندې کوي. ورپسې د ماشومانو د کونو پاړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام اوریدل کیږي او کور کله هم مهیروي.
د جرمنی او چین مشرانو ژمنه وکړه چې د ایران له اټومي تړون د امریکا له وتلو سره سره به دغه دواړه هیوادونه یا تړون ته ژمن پاتې سي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل له خپل چینایي ساری لی کیو کیانګ سره نن پنځشنبه په پیکینګ کې ولیدل. میرمن مرکل وویل که څه هم د ایران اټومي تړون اوس بشپړ نه دی، خو وایي کوم ښکاره بدیلې هم نشته. د جرمني صدر اعظم زیاته کړه شاید د امریکا بندیزونه له ایران سره د ځینو اروپایي شرکتونو کار له خنډ سره مخامخ کړي چې دا کار د نورو هیوادونو لپاره زمينه برابروي سو په دې اړه ګامونه واخلي. لیک یو کیانګ وویل چې د ایران د اټومي تړون لغوه کول د سیمې سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. دوی که دا توافق لغوه سي اغیز به یوازې د ایران پر اټومي پروګرام نه وي، دا به د غرض د نورو نړیوالو مسایلو پر هواري چې د مذاکرو او سیاسي لارو پر مخ وړل کېږي هم اغیز وکړي. د جرمني صدر اعظم له چینایي چارواکو سره د خبرو پر مهال د غرض د بشري حقونو نیولې تر ساينس او ټکنالوژي پورې د نورو مسایلو په اړه د مشورې پر اړتیا ټینګار وکړ. ټاکل شوی انګلا مرکل د چین په جنوب کې د دغه هیواد ټکنالوژي مرکز هم وویني. مخکې تر دې میرمن مرکل د امریکا او روسیې له چارواکو سره هم لیدلې دي. دا سفر داسې مهال سوی چې د فرانسې ولسمشر د روسیې په سفر تللی دی. ایمانوئل ماکرون به نن پنځشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې وګوري او د ایران د اټومي تړون سربیره به د سوریې او د اوکراین د ختیځ د جګړو په اړه بحث ورسره وکړي. ولسمشر ماکرون تېره اونۍ د جرمني له صدر اعظم سره لیدلی و. اروپا او مسکو اوس مهال له ایران سره د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره ډیپلوماتیکې هڅې جاري ساتلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو سازمان د فرانسې له ولسمشر څخه غوښتي چې په روسیې کې د بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنې له ولسمشر پوتین سره مطرح کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، هغه ماشومان چې د قانون خلاف کارونه کوي او بیا د مسؤولو ادارو لخوا د اسلام مرکزونو ته لیږدول کیږي، هلته له دوی سره څه ډول چلند کیږي او کومې اسانتیاوې ورته برابرېږي؟ نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه په کابل کې د اصلاح او روزنې د مرکز کارکوونکی مسعود شادی. په پیل کې ورته پوښتو چې دوی د اصلاح په مرکز کې ماشومانو ته کومې اسانتیاوې چمتو کړي.
هغه ماشومانو سره موږ کار کوو چې په بیلابیل قضایاو کې هغوی متهم شوي دي یا مثلا تحقیق لاندې دي، بیا راځي بیا هلته مرکز کې هغوی اوسیږي. موږ ورسره کوښښ کوو چې هم د رواني او هم د اجتماعي په برخو کې هغوی سره کار وکړو تر څو چې هغوی داسې ځان تنها احساس نکړي او کوم پوهنه او روزنه چې ضرور ده یو ماشوم ته هلته ورته ورکړل شي هغوی. او بل د تعلیم تربیه په څانګه کې موږ تاسو پوهیږو چې که یو ماشوم کوم جرم ترسره کوي یا کوم عمل ترسره کوي چې هغه در پولیس لخوا بیا نیول کیږي او بیا راوړل کیږي مرکز اصلاح ته، دا په دې معنا ده چې هغوی یو مکتب کې و مخلی دی نه چې مرکز اصلاح ته راشي. دغه همکاریګانې کوو چې د هغوی مکتب سره په تماس کیږو او موږ کوښښ کوو چې کومه موده چې دغه ماشوم دلته مرکز اصلاح کې ترسره کوي دغه موده داسې خلاص داسې خالی لاړ نشي. موږ غواړو چې دغه په نصاب معارف کې دوی شامل شي، سره له دې چې دوی خپل داده هایت موده در تطیرهی در مرکز اصلاح که کولشی چه خپل درسونه موایی در معارف به نصاب که شامل ووسی او هر کده چه دوی بیرت خوشکی گی لحایت سخه میموگ بیا هم اغا مکتب بنو سره تماس کیگو چه در ماشون بیرت دلتا زی پزایشی
اتاس ویل چه دوی دلتا در اصلاح پا مرکز که دی خوانی او روزنی لپار دوی تا زمینه برابر وی چمره را رایی چه دقا کمپسه چه دوی تا ورزدکه وی دوی ازدکه او دا دوی تا گتا ورثابتی دلیسی
پزنگر دول مونگ پا پروژه که دقا تفریحی یا خلاقیت پا برخو که چه مونگ کم خدمات دلتا ایراکا و یا سنفون لارو لکه رسامی لکه خطاتی لکه انگریزی جبه لکه کمپیوتر یعنی مونگ دقا کیفیت یا دقا میار چه مونگ ایراکا و تر دولت یا تر نور عام سیستمون سخد لک جگده او تا معمولا مشمان خواه خیال تا مثلا که زو هم چه زم دوست یا انزور نشم استلی دیو انسان ما اگمال تا ماشمان که تاسو گوره خسایی هم او انزور خپل لاست او خوی کولیشی چه و باسی یا خواه خطاتی و کی او هم پو کمپیوتر پدیسی او خوی تا مونگ داغا ذهنیت ور کرده دا چه تاسو چه دل تایاز که خواه خواهی چه داغا کم مونده چه تاسو دل دا تیروائی ده بیر دا خواهی دو لپاره تاسو کار وکای د پیټ د یو نورمال جوان ستنیدو لپاره تاسو کار وکای نو دغه مورال چې موږ د غوی لوړ کړی دالته غوی همدغه زیار باسي او زموږ هر درس غوی ته ډیر مفید تمامیږي
د خو تاسو له ماشومان سره مرسته کوي چې دوی یو څه زده کړي او بیرته خپل عادي ژوند ته وګرځي کې ووس د کورنۍ په اړه راته وایي په تیر بیا مور پلار دوی سره تاسو څه مرسته کولای سي تر څو یو مهارت زده کړي یا کوم مهارت چې لري هغه لا پسې نور هم زیات ښه زده کړي
هر ماشوم چې زمونږ په ټولنه کې ژوند کوي او یو خطا ترسره کوي زه ورته خطا وایم په داسې زموږ ډېری ماشومان اصلا نه پوهېږي چې دغه جرم قانون جزا یا دغه یو کوم عمل چې زه ترسره کوم هغه څه جزا لري په قانون کې حکم و هر خطا چې دوی ترسره کوي حتما د کورنۍ د مشرانو د یو سرتیری ورته وایو یا بېتوجهي یو څه مشکل خو په دوی کې و چې دغه دوی ماشوم دغه خطا ترسره کړی ده نو کله چې موږ دغه ماشوم ته یو فایل اچوو یا فایل جوړوو یو دوسیه جوړوو زموږ یو اصلی برخه هم داده چې دوی کورنۍ سره په تماس کیږو اول دوی کورنۍ تشویقوو چې خپل ماشوم سره نورمال معمول شکل هر هفته وګوري راشي بیا دوی د مهارتونو په ارتباط موږ سره کار کوو چې که غواړي چې ماشوم د بیرته عادي ژوند ته وګرځي نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دا تاسو ماشوم هم اوس نورمال ژوند کوي او تم هم ډېر ورسره نورمال چلند وکړه ضرور نه ده چې خپل ماشوم همیشه تحقیر کوي یا همیشه بدې خبرې ورته وکړي اوس خو یو کار د شوی ده نو دغه د مور و پلار مهارت چې دي ډېر مهم دي په داسې اصلي محیط هم دغه ده د یو ماشوم لپاره کله چې د دوی حیث تمامېږي دوی بیرته ستنېږي خپله کورونو کې نو که دغه محیط ورته امن جوړ نه شي که دغه محیط ورته سالم جوړ نه شي ډېر شونی ده چې د ماشوم بیرته په ډېر زر کم وخت بیرته همغه جرم و جنایات و همغه خطاګانې چې پخوا کړی ده بیرته همغه حالت راشي
هغه ماشومان چې د اصلاح په مرکز کې دي معمولا دوی ډېر وخت لپاره هلته پاتې کیږي کله که دوی په ښوونځي کې هلته محرومیږي بیا یې نه نیسي کله چې بیرته له دغه اصلاح مرکز نه دوی فارغیږي په دغه وخت کې تاسو څه مرسته ورسره کوئ چې بیرته هم خپل پخواني مکتبونه دوی ونیسي
په ډېر افتخار زه ویلی شم زه کله چې راغلم دغه څانګه فعال نه وه زموږ په پروژه او مرکز اصلاح کې خو زما او زما ټیم په زیار موږ وشو کولی چې وزارت معارف سره خبری وکړلې یو دوه رسمي بست واخیسته چې یو د معلم او یو د سرمعلم یا مدیر بست چې دایمي په شکل ده مرکز اصلاح کې دلته فعاله شو ورسره موږ د معارف نظام بالمقطعي معلمان درو چې همدغه دوه دایمي معلمان چې ما مخکې وویل د مدیریت د دوی لخوا کیږي ترسره کیږي یعنی موږ وشو کولی چې دغه مرکز اصلاح کې مو یو رسمي سیستم د معارف جوړ کړو لکه پخوا مې چې ویله که ماشوم راځي مرکز اصلاح ته موږ اول تثبیت سویه کوو او هغه د هغوی مکتب سره موږ هغه کوو خبرې کوو په تماس کیږو چې دغې سویه معلوم کو او تر کومه موده پرې چې د ماشوم د مرکز اصلاح کې تیرې کړي شپږ میاشتې کړي یو کال یا درې یا څلور کال موږ کوښښ کوو چې هغه معارف صنفونه چې موږ دلته جوړ کړی ده دوی صنفونه کې دوی ته اشتراک ورکو او دوی درسونو ته ادامه ورکړي او هر کله چې دوی خلاصېږي موږ بیرته په منظم توګه یو اسناد تثبیت درجه او د شیانو ټول لغه دوسیه ورسره لیږو هغه مکتب ته چې دغه ماشوم حاضري خو مثلا دغه صنفونه تکمیل کړی ده او تاسو کولی شئ چې پرته له امتحانه بیرته په یو ځانګړی صنف یا مشخص درجه کې تاسو شامل کړئ.
کله چې تاسو دغه د ماشومانو د اصلاح په مرکز کې له ماشومانو سره مرسته کوئ دوی ته د ښوونې روزنې او زده کړې اسانتیاوې برابروي، آیا په دې کار کې کوم خنډ سره مخ کیږئ که کار مو عادي نارمل مخ ته ځي؟
کارښته ته وایم چې اصلا زموږ ماشومان د علت چې دوی متخالفین دي د قانون څخه یا خطاګانې کوي اصلا د علت دغه ده چې زموږ کوچنی کوچنی ټولنې چې موږ لرو په هر سیمه کې په دغه ټولنو کې بعضې مشران یي چې مثلا زمینه د دې ایجادوي چې ماشوم خراب لارې ته لاړ شي یا خطاوي وکړي. نو زموږ یو همیشنی چالش یا خنډ چې موږ ورته وایو همدغه ده چې یو ماشوم سره موږ کار کوو، موږ هغې ته روزنه لازمه پوهنه ورکوو، خو کله چې هغوی بیرته خپل ټولنې ته ځي نو هغه اجتماع کې همغه بعضې هغه مشکلات هغه خنډونه چې وو هغه خنډونه حل شوي نه دي، بیرته د همدغې ماشومانو څخه بعضې خلک ناوړې ګټې اخلي. یو خنډ او بل خنډ دغه د ماشومانو اقتصادي حالت، د کورنۍ اقتصادي حالت ده. مثلا موږ کورنۍ سره خبرې کوو چې که تاسو خپل ماشوم یو څو کاله سختی وباسئ چې تاسو ماشوم تحصیل وکړي درس ووایي خپل کېدای شي چې څلور کاله بعد یا پنځه کاله بعد یو ښه باسواده انسان دینه جوړ شي، مامور شي، باسواد شي. خو بعضې کورنۍ داسې دي چې همدا اوسنی وخت فکر کوي خپل ماشوم لیږي چې همدا اوس په ورځ کې سل افغانۍ یا دوه سوه افغانۍ مقصد چېرته شاګرد واوسي کار وکړي اوږده مودې لپاره فکر نه کوي.
ډېر زیاته مننه، خیر اوسې. در من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د اصلاح په مرکز کې د ماشومانو له حالت څخه خبر شوي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوړون کې مریم توخی
درنو ریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می اومنه. آیا تاسو په کورنۍ کې داسې څوک شته چې پروژه کې بدخلقي وکړي؟
دا مشکلات د خوري چې میړه مې عملي دی د زنانو شمه بنه روجه کې م سره جنگ شوم یم ماشومان جاړي هغه دې سره په زړه ډیره په تکلیف یم.
دا ډول کسان کورنۍ ته څه مشکلات جوړوي؟
دغه غصه، دغه قهر دوی په کورنۍ کې ویني او زغمي په حقیقت کې زما په نظر حتی دوی کېدای شي روژې نه هم متنفره شي.
د اسلام له نظره پروژه کې باید څه ډول رویه وشي؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو ته حتی یو څوک کنځلې هم وکړي تاسو دوه ځلې هغه ته ووایئ چې زما روژه دی.
دا چې ځینې خلک روژه بهانه کوي او په کورنۍ کې تاوتریخوالي ته زمینه مساعدوي کومې ستونزې جوړوي، همدا موضوع مونن په خپرونه کې راخیستې ده. هیله مند یو تر پایه را سره املا اوسئ. دا خپرونه ما مریم توخی جوړه کړې. قدر منوریدونکو، روژه د اسلام له پنځو بناو څخه یوه بنا ده چې په ټولو مسلمانانو فرض ده او په دې مبارکه میاشت کې د نیکو کارونو تر څنګ په ښو اخلاقو تاکید شوی دی. خو له بده مرغه داسې کسان هم شته چې روژه بهانه کړي په کورنۍ کې بدروي کوي او دا ځان ته دلیل ګڼي چې ګواکې زه روژه یم نو باید ما سره ګزاره وشي. دا ډول رویه او اخلاق څه زیانونه لري او حل لارې څه دي؟ د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکي ګلالۍ همدا مشکل لري. هغه وایي چې خاوند یې د نشه یي توکو روږدی دی او په روژه کې د کورنۍ سره بد وضعیت کوي. نورې خبرې لګلاله څخه ورو
دا مشکلات خوري چې میړه مې عملی دي روزي مبارک میاش کې کنه چې زده ځانلار شم بنه روزه کې مسره جنگ شم مې ماشمانو جړی هغه د سره په زړه ډیره په تکلیف ما روزه نسی ولین روزه نسی هو مشکلات یې معنی ورته مې سګان چې دا ته مراد سره نن سبا یې چرالم هم مې سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوته ما په سره منډي خل ویلو درېګه ما ته پیسې راکمه او ته چې ما سره پیسې نشته او دې نظر ډیره په تی علاج دی یو خاطر نه نستی دا او زه لازم دی دفتر کې د مازیګر کار کوم مازیګر چې لاشم در غوسه او پقاری چې نه ته چې وخت را لې او نه وخت بر را ته ډیر واچو دیګ را ته دسیو کو هغه سیو کنور مشمانو باندې ډیر بد حال خلک د خوشحالي چې روزي مبارک میاشته او زه خپم چې د روزي مبارک میاش کې بز سر دې سړی سر وسنګ گزارو جون مې ډیر تریخ دی
د کابل د کارته نو سیدونکې نور زیابیا داسي وایي چې دوی په کورنۍ کې هر څه خدي هیڅ څوک چا سره کار نه لري او روزه په ډیره خاتو غتی دی هغه زیاته وی چې د کورنۍ ټول غړي د کور په ټولو کارونو کې برخه اخلي نو موري وایي
شې روزه مبارک مې شکل هم لازم په کورنۍ کې ډیر ښه د سمیت فضا حاکم وي ټول تر مې کورنۍ ټول غړي تر مې چې مشرانو کشرانو تر مې خوب هم پکې کوو ځکه کله څنګه تاسو کوي پروژه کې خوب هم خپل عبادت دی خوب چې راپورته شو بیا د مسپخیل منځنه ورسته نو کار شروع کیږي د روزه ماتې لپاره یو دا چې یو بل سره حکومت کړی بل دا چې ثواب مو ځانته ګټلای وي ځکه به چې روزه ماتی تیارول ثواب لري ډیر زیات او ډیر په خوشحالۍ پورین تندی یو بل سره په خر او یا د روزه مبارک میاشت تیر البته کورونا کې خو کله کله داس نه کیږي چې یا دیګ نه وخت شي یا مالګه کم او زیات یا خو خراب دا خو پکې راځي خو هیڅ وخت هم مشران د طرف ناسې جدي عکس العمل زموږ په وړاندې نه دی ښودل شوی کله هم داسې وشي هغه روزه ماتی وخت کې هیڅوک ټول پټه خل نه سوي خپل ډوډۍ وخوري کله چې روزه ماته شو له ډوډۍ مو خوړله ورو سره هغه نه بیا کوه چې دا شی داسې و نه لپاره تکرار نشي داسې شی خو په هغه وخت کې هیڅوک نه
بلخوا حلیمه هڅوي سابیا وایي چې پروژه کې ډیر فشار په میرمنو وي د پښلمی او روزه ماتی تیارول او د نورو ستونزمنو کارونو کول نو باید له دوی سره خرابیا وشي ځکه د روزي ترڅنګ د کور مسولیت او کله خود کور بیرون کارونه هم دوی تر غاړي وي نو کله چې په داسې حالت کې راوي هم بدشي نو ډیره بد اغیزه کوي
نو خو به دا وی چې هر انسان روزه د ځان لپاره چینیسی اجر او ثواب چې ځان لپاره دی د خپل لوګي او تند غصه په خپل کورنۍ باندې ونه باسي ځکه ډیر منفي تاثیرات په کورنۍ باندې درلودلی شي په کورنۍ کې یوازې او یوازې مشران نه دی پغه کې کوچنیان هم دي چې کوچنیان په حقیقت کې د هر رواج یا هر فرض عین او د ټول مسائل خپل مشران څخه زده کوي نو کله چې د غصه د قهر دوی په کورنۍ کې ویني او زغمی په قد کې زما په نظر حتی دوی کېدای شي روزینه هم متنفر شي ځکه دوی وایي چې یو لامل د غصې کېدای شي روزه او سیتی نو خو به دا وی چې هر کورنۍ د مسایلو ته ډیره پاملرنه وکړي سربېره پر کوچنیانو په مشرانو هم ډیره غیزه کولای شي مثلا په کورنۍ کې تر ډیره حدا خزینه برخه باندې چې وي خپل غصه په غو باندې کابو کوي چې دا هم په خزو باندې سمو په خويندو باندې البته ډیر منفي غیزه کیندل شي تر ډیره حدا د ډیر کورنۍ لیدلې دي چې داسې تاریخوال مختی یاندروجی د مبارک میاشت لپاره هر مسلمان دعا کوي چې په خیر راشي د غروجه برکتی میاشته اجر لري اما شته د کورنۍ چې داسې ستونزې پکې پیدا کیږي داسې تاریخوال سره مخ کیږي چې دوی لاسونه دې طلب کوي او دا دعا کوي چې خدای پاک د میاشت زر تیر کړي ترڅو دغه حالات نش موږ سره لاس او گریوان یو کلاس شور څخه
داسې اوس مهال د کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وري
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسي د پوهنځي د ډیپارټمنټ استاد پوهنیار امین اسفندیار وایي چې ځینې کسان ځان تلقینوي چې زه روژه یم نو ډیر په تکلیف یم ځکه قهر او غصه کوم چې دا پخپله د غصې لامل کیدای شي
چې موږ باید تاوتریخوالي او خشونت ته مخه نه کړو او په دې کې ډیر زیات مهربانه باید تر نورو ټولو میاشتو اوسو اما در دې تر شا به خپل ځینې علتونه موجود وي چې خلک ولې په دغه میاش کې تاوتریخواله کوي. ګورې لتونه بيداوي کې چرته منګه په مجموع کې هر هغه شخص چې مخدره توکو څخه استفاده کوي او هغه په ماغه وخت کې د تنور رس د اعصاب خراب وي، د په قهر کېږي، د کورنۍ غړو سره په حساب شخړې کوي، وحل ټکول پکې راځي، خصوصا ماشومان ډېر زیات تهدیدوي. او ګورې تاسو په دې باندې خپل پوهیږئ چې خشونت یا تاوتریخواله د انسان د عواطفو سره تړاو لري. کله چې یو څوک په قهریږي د نورو خلک چې دا هغه هم په خپل دی او هم د خواهشاتو چې نور خلک دي د دیو په ټولو عواطفو باندې منفي اغیزه لري او د دیو حالت یا د دیو رواني حالت باندې بد تاثیر پرې باسي. او د هغه خلک چې په دې باندې پوهیږي چې خپل ځان نشي کنټرولولی هغه باید د ریلکسیشن نه کار واخلي، ځنې د میډیټیشن او ریلکسیشن نه دیوشي کولی چې هغه ځنې ټیپونه دي چې هغه په کار باندې واچي تر څو وشي کولی چې د دیو قهر یا غصه کم شي او بالاخره دیو په عملي شکل باندې په غصې باندې لاس پورې نه کړي.
دا چې د اسلام مبارک دین د احکام له مخې پروژه کې باید څه ډول رویه وشي، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي ثقافت له استاد ښاغلي سید هاشم امین سره مو مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام راړو. ته ډېرې کورنۍ په مبارکه روژه د کورنۍ مشران بدخلقي کوي، یعنی د کورنۍ سره، د کورنۍ غړو سره، ماشومانو سره، میرمنو سره، دا د اسلام د اړخه څنګه موضوع ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د روژې مبارکه میاشت لکه څنګه چې موږ تاسو ته ټول د فضیلت معلوم ده، یوه میاشت مکمل د الله تعالی د بندګۍ عملی تمرین ده چې باید په دې کې صبر، زغم، په الله جل جلاله باندې د قوي ایمان او د هغه الله جل جلاله سره کم تعهد منگل رو دی مسلمانی دیغی اغا عملی ننداره کول دی. نو پا دی خاطر بانده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی کل چه تاسو تا حتی یو چوک کنزلی همو کی تاسو دوزلی آغی تووی چه زما روژه دی. کل چه یو چوک بیا روژه همو لری او روژه دی خ مسلمانی، دی خ سری توب، دی خ مور توب، دی خ پلار توب او دی خ انسانیت ننداره باید وی. ندا چه دی بد اخلاقی و مثلا پا کور که دی گردوڑی و پا نورو بانده دی ظلم او دی بد و خبر و دی تحمیل زریا شو مونږ. دا چې په کورنۍ کې څوک په ماشومان باندې مثلا پټکی کوي یا پاغي باندې ظلم زیاته کوي یا په خزو باندې، دا واقعا یو ناروا عمل دی. او کله کله دا سی راضی چې مثلا یو څوک یو دیګي خراب کړي، اغه ته بیا خلک پروژه کې پقاري خزي ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې چرته تاسو تلن یو رزق کې خودل شو، یو روزي کې خودل شو، تاسو هغه په تبه نه و نم خړله، نو بس غلی شي، هیڅ مو وایي. معنا دا نه ده چې تاسو په چا باندې په قهر شي.
هغه څوک چې روزم نیسی او بیا په کورنۍ کدا ستاپتری خواله کی د کورنۍ د غړو سره د غړو جواب څنګه وی؟
پروژه کې ټول هغه عملونه لکه څنګه چې نیک عملونه پکې څو چند ثواب، همدارنګه ګناهونه هم پکې بد دي، لکه څنګه چې ثواب پکې زیات دم دومره ګناه هم پکې بد ده. در الله جل جلاله بده بندې لري فقاریږي. او خصوصا هغه څوک چې هغه تاسو په اختیار کې دي، هغه تاسو اولادونه دي، تاسو کورنۍ ده، تاسو د لاس لاندې کار کوي، هغه خلک الله جل جلاله په غوي باندې ترحم حکم کړي دي، خپل اولاد باندې، په خپل ماشومان باندې، نو الله کسته فقاریږي. کی ګوري دا کراهیت راځي، دا خو د الله جل جلاله هغه حکم په هغه شکل باندې چې راغلی د درست نه پزې کیږي، ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث ته وایي ډیر روزنیون کی داسې دي چې یوازې هغه ته لوګه او تندک پاتې کیږي، نه هغه ثواب. همدارنګه ډیر قیام کوون کی د شپې ډیر عبادت کوون کی داسې دي چې یوازې به خوبي ورته پاتې کیږي، نه هغه د عبادت ثواب. نو دا معنی چې بالکل هغه ته هغه ثواب نه ورکول کیږي چې الله جل جلاله حکم پروژه کې یې خېده.
څه باید وشي کورنۍ ترمنځ دغه ستونزې منځرانه شي او روزه مو هم سلامه خپاتش؟
ګوري د ټولو نه مهمه اساسي خبره دا ده چې په روژه کې د الله جل جلاله دغه حکم په ځای کوون، د دې په خاطر باندې چې الله جل جلاله تاسو ته د تقوا او د پرهیزګارۍ او د پاکۍ نیت لري. نو معنا دا ده د دوه خبرې اساسي دي. یو دا ده چې موږ د هغو اعمالو نه چې هغه مثلا نور ته ضرر رسیدي هغه نه لاس بند کو او ځان ترې بند کو. دویمه خبره دا ده چې د هغه بدو خلکو سره چې موږ ناسته لرو، هغه خلکو نه موږ ځان لري وساتو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي چې
چی دغه روزه زما د پاره ده او زبد دي ثواب ورکوم. نو معنا دا چې په هغه ډول باندې مونږ روزه ونی سو چې څنګه الله جل جلاله دغه حکم کړی دی او دغه په یاد وساتئ چې دغه څومره خلک چې تاسو د لاس لاندې دي امغه عبادت کوي لکه روزه تام نیولې دا غیم نیولې دا مثلا کورنۍ روزه نیولې نو په غوی باندې ترحم وکي ا دې په ځای باندې چې مثلا په غوی باندې پټکی وکي یا قهر په وکي یا په غوسه وکي یا بد اخلاقی وکي د دې په ځای باندې د الله حکم په ځای کې غیته نفقه اضافه کوي په غوی باندې ترحم وکي اغي سره خسلوک وکي د خپل گاونډیانو سره هم خسلوک وکي د خپل کورنۍ سره هم خسلوک وکي نو ان شاء الله چې زمونږ استاد روزه ډیره سالمه تیر شي.
دا وعده دی ونې د کور کلی خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت.
رنگ تبلا